السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخله دې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وای د ترکی په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنز خبري روان دي او دوی د نتیجې وړاندوین نه کوي تر څو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حالي وزنې حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي چې په دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګند وی چې ویل لري د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوي په کلکه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ خپلې ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې د هیله مند چې د چین ولسمشر شي جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر پرو غزوی ترڅو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریلي توپ سره آزمویلې. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 208 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجې ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سیشن بی پورز به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو تر منځ نن د خبرو درېیمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه پر راپور سربیره د موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بې اسناد افغان کډوالو توقیف کړي دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي راډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیمپ کې وو.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندې وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واوري چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شو چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډیر خوښ دي.
د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شوي کاروبار شروع کړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې ورځې ته غځېدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کوم ورستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پاکستانی لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړي او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالبانو پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د دریمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. ترڅوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه نه وخت راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي راډیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د دریمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېرې مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه لوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنن د شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند د غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو، بندیانو د خوشی کولو، د راتلونکو ناسي د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبره شي. لدې سره مهاله د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
پر عمومي امارت اسلامي افغانستان
موږ د خبرو لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي. خو رويټرز خبري ایجنسی د زینو پاکستاني امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوی چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې پناه همکاري تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رويټرز ته دا ادارت کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان ایکسپریس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنۍ هم د سرچینو په حواله خبر ورکړي چې تیر شپه نا وخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلې او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملی کېدل غواړي او د حل یوازینی لاره د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړي چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان ترڅنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که څوم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلي موجوده وي، خو ادعا کړي چې د طالبانو لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړي او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دی له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی له وترهګر ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د یک شنبه پورز د اکتوبر شپږمه د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد عملیاتو غوښتن کړي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلواله ډلې شتون رد کړي. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سم لاسي اقدام د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاوري استعمال ته اجازه نه ورکول نوري هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلو چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلی په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص کړي او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکی په منګړیتو په دوحه کې پیل شو چې په پایل کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشو. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې په ملکی کسانو حمله کړې. له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه‌ای ډول سخت نښتې وشوې چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرجوبلې د وختو راپورونه ورکول شوي. د غراز د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 16مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لامل یې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي.
د استانبول په غونډه کې تم کېږو د سیاسي چارو شنون کې یو خبريال سمي یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی.
یوسف زئی صاحب د استانبول د غونډه په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدي نقیزو څرګندونې شوې دي، له دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډه په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي، کومه هوکړه به ترلاسه شي؟
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استنبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعات ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټیوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړې دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر ویلی چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمن خبر یو ته مونږ وختنی ونه منی مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کوو. فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې دي د مذاکرات په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګړي خبرې دي حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید ته ټول زیات وخت دې خبرو ته ورکي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې ویني سي ویتل یا موږ ته وسپاره دا خو امکان نه لري. دا خو واضح خبره ده. دوی مده غو غښتنه ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو په کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وای موږ د دې مخالف یو. موږ اعلانوم کړی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خپلو اشخاص دی هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص له هر طرف ته تللی شي. درې مې طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان د پاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې تا ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي ګنو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده په حالین باندې تیرې شوې ده تاسو دای شان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا د اساس نه کیږي.
دا ټول مسائل ته تاسو یادونه وکړه ډیر مختلف اړخونه لري دا کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوته وایو. دغه حیات حالت سره ناستي دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسائل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړی.
دا دقیقا دا وګړي مذاکرات ضرورت ته خو دواړه طرفونه خپل پدی پویږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. دغه موضوعات معلوم دي ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغه به څه غوښتنې کوي موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځین مسایل چې پارلمان ته ضرورت لري خپل غون سره ضرورت لري خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو اواز ورته جوړ کړي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نورسته د د تاریخ ماحول دولت طرف ډیر زیات شوی دا د مطبوعاتو زور هم ده یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډیر په سړه سینه دلته راغلي دي یو زه فکر نه کوم چې پاکستان نور داری کې یا چې پاکستان له دې یو زر دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کو ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي اخته دي په څلور کال عمر ټول په جګو کې تیر شوی دی مشکل له پاکستان سره ده ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني دوی هغه اخري وسله او اخري اپشن هم استعمال کړو نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي لکه وجه دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخه
بله یوسف زیسب دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډې کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوړ لوري یو میکانیزم را منځ کې چې د دوه د اوربن د هوکړه په عمل کولو څارنه وکړي کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي ورسته به بیا څه کیږي آیا بیا به دوړ لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه هیته زی
زه فکر کوم چې دوړ لوري به سره دي چې مشکلات لري خو دوی دواله مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکی یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یادی یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونی کی
بلی قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکي او خبريال سمي يوسف زيو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات را سره شریکول نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریم او ورځ ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ترکیې د کډوالو ادارې ویل چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالو نیولې او توقيف کړې دي د ادارې ویل د روان کال پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 102,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوی چې لوی برخه افغانان جوړوي په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوی افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته پور شوی وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي نور په دې راپور کې
ول استانبول زندگی میکنیم
په ترکیه کې مشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکی د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوه او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دي دغه مېرمن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي دغه د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیه ځان رسولې او
ماشي کوکر ما یک کنیماس تاش پلیساگرف تا با خاطر کارگیری اومده بود اس نظام نداشت ده فامیل شان پریشان از ده کابل ما ده اینجا ده کم بردیشه چوال شان نداریم ما پریشان استیم
پاندی حال کې اوس میر افغانان چې د ترکیه پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوی د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کې سي لري د محب الله پونوم د ننګرهار یو سیدونکو چې تازه له ترکیه ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه پیندل شل ر دکی ګر ډیپورت شوم او یو نیم کال می ترکیه کې تیر کو یو میس کیم کیو او وس اقتصادي مشکلات سره مخ دي
دا په داسې حال کې د تازه د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پوري ل 10,000 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي د دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 22,000 غیر قانوني کډوال نیول شوی چې ډیره برخه یې افغانان دي دغه ادارې چې د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شوی کسانو کې نور یې د ازبکستان ترکمنستان ایران مراکش عراق مصر سودان او یمن ادبادي د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې د نیول د حکومت لوري ترکیه ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسي برخه ده چې د دې هیواد په ټولو خاورونو کې پلي کیږي په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبريږي چې تازه د ترکیه ساحلي ساتونکو ویلي د شپاړس غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي دغه کسانو کشتۍ د جمعې پورس په سین کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې لدی پیخي دوه کسان ژوندۍ ژغورل شوی. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکو ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ وچې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو وهي. دا پیخه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونی لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې پروسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي وخت ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو لامله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ لږ وښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دی چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه پر از ول متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا لري چې زرګونه کیلومتر لري واټن وشتونکو توغندي و توغوي. پوتین د یک شنبه پر از اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیه پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سمبال کړي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره کې خپل له سره سپرو وبخي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره خبرالان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوپتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې څلورم کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسیدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډیر ستونزمن و. له واشنگتن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې $1,000,000 په ارزښت پلي کیږي، له څلورو میاشتو بیا تر یو کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1,500 پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خلیل پر پورته.
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا $1,000,000 په ارزښت د خوست په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او ترڅنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال راډیو ته وویل
خو سه الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شو کاروبار شروع کړو نو ملای په اواز سره کې میش لاوی او خصوصا میش دغه پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې ډول پروژې دار ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اسپوک په کلی کې په کاروبار د دې په قربنی بوخت وسطی
د دې پروژو په لیکي دوله لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه در ویزر ډالر او بیا د خړو او کرنې ادارې نګدې دولکه ډیر زره ډالر ورکړي دي سره لدی چې د مسؤلینو په خبره د خوز شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي د خوز د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوز کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي خوز خلکو د مځکو د حاصلخیزۍ دپوره دا اوبه چې ځان سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به زون سره رول دای مونږه خوري پوره حياتي اهمیت لرلو په داسې حال کې چې مونږه دی واسنه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو
د خصوصیدون کې په ګربزو مساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خو خي سرګندوي خوای دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د ارتیاو په پرتل لیک دی او اړوند اداري همدارنګ نړیوال بنسټونه د خپل امراستې ډیری کې د ګربز یو بل اوسیدون کې ماهر نوول
نه را د سده غدوالین نه د غډنګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته د نه را د غس دنګي جوړه کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته د مزکوا وسوتلای شي
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی او وای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوند دوی دارو سره شریکی کړي دي د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
د 1415 کول دی پر الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونی کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دی ان شاء الله دی ولستم ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ یې کورونه ته آماده یو چې دا سره کانت انکشافي کورونه ولستو کو
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګه د سپیری او ترزیو علي شیر په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلې کړې وې
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمت الله وبرکاته زه ابراهیم د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموال سره ډیر مخ ده مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالصوي د ټول خلګې وتل دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي نه د برق ترتیب ورته برابر سوی نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته اوبه چې دي پر مخ تللي دي ولسوالۍ ډېره وچ ده نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي د یو برق ترتیب ورته برابر کړي او د سړک ترتیب ورته برابر کړي والسلام علیکم ورحمتالله
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم د تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو یوازې دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله دا سوي چې 15-16 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته تاغ وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا نو د مکتبونه هم خلاص کا نور پروژې هم خلاص کا کارونه دوی بند کړس کاروبار نشته دی خلک له غربت سره مخامخ دي سخت ستونزو سره مخامخ دي حکومت کې دوی څوک نه اخلي نو ډېر زیاتې ننګونې شته د خدای دوکه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشری حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا خی چاري خو وخت.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمې وخوړ سي. وسلام با احترام.
مو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي.